امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
پاکستان په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې یو ځل بیا خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د فوټبال د بین المللي فدراسیون رئیس ویلي دی چې د رشوت خوریو تحقیقات کول د شرم وړ خبره ده، او په بغداد کې د بمونو په چاودنو کې لس کسه وژل سوي دي. قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. نن جمعه ده، د 1404 نوي کال د جوزا د میاشتې اتمه ده چې د 2015 کال د مې د میاشتې 9 کېږي. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې رپورټونه او د امریکا غږ سرمقاله اورېدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سرداری تاسته اوروو. پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستلو کې یو ځل بیا پر خپل ملاتړ ټینګار کړی دی، او وایي غواړي له دغه جنګ ځپلي هیواد سره خپلې اړیکې قوي کړي. دا بیانیه په داسې حال کې خپره سوې ده چې له یوې خوا طالبانو پر دولتي هدفونو خپلې حملې زیاتې کړي دي، او له بلې خوا ویل کېږي چې د افغانستان د حکومت د سولې استازو له طالبانو سره پټ کتلي دي. د امریکا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې دغه دوه ورځنی پټ ملاقات د چین د ارامچی په ښار کې د بیجنګ په بلنه وسو. ورځپاڼه وایي چې د پاکستان د نظامی استخباراتو ادارې ISI د دغې پټې غونډې په جوړولو او ترتیبولو کې هم رول لوبولی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضی خلیل الله پرون په اسلام آباد کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت د دغې پټې غونډې په باب د تبصرې کولو څخه ډډه وکړه، او فقط دومره یې وویل چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او د هغوی په خپل ابتکار د سولې د کوششونو ملاتړ کوي. له بلې خوا طالبانو په چین کې د افغانستان د حکومتي استازو سره د هر ډول پټو خبرو رپورټونه صرف پروپاګاندا وباله، او وایي چې هغه بې اساسه دي.
د فوټبال د بین المللي فدراسیون فیفا رئیس سیپ بلیټر ویلي دي چې د فوټبال د دغه تنظیمونکي سازمان په اجراءاتو باندې د رشوت خوریو د تورونو له کبله تحقیقات کول د شرم او سپکاوي وړ کار دی. بلیټر په زوریخ کې د فیفا 15 کلنۍ کانګریته وینا وکړه، او وی ویل چې دغه فدراسیون د ډیرو بدو خبرونو سره مخامخ دی، او راتلونکي څو میاشتې به د فیفا دپاره آسانې میاشتې نه وي، مګر دا ضروری ده چې د هغې دپاره باور او اعتماد بیا اعاده کړای سي. هغه وویل چې موږ دې ته اجازه نسو ورکولی چې د فوټبال او فیفا نوم او شهرت نور د خاورو سره برابر کړو. دا ټول باید همدا اوس ختم سي. د اروپا د فوټبال دوه لویو ټولنو د بلیټر څخه غوښتي دي چې مخکې له دې چې نن د جمعې په ورځ وروسته د فیفا د رئیس د ټاکلو دپاره انتخابات پیل سي، هغه باید استعفا وکړي، مګر بلیټر د هغوی دا غوښتنه رد کړې ده.
د عراق امنیتي چارواکو ویلي دي چې په بغداد کې په دوو 5-star هوټلونو کې د دوو موټر بمونو چاودنې سوي، لږ تر لږه 10 کسه یې وژلي دي. لومړۍ چاودنه په محلي وخت د پنجشنبې په وخت په ورځ ناوخته د بابلون د هوټل د موټرو د پارکینګ په ځای کې وسوه. شپږ کسه یې ووژل او 14 تنه یې زخمي کړل. څو شېبې وروسته د یو بل موټر بم چاودنه د شیرتن د پخواني هوټل مخې ته وسوه. څلور کسه پکې وژل سوي او 14 تنه زخمي سوي دي. د دغو حملو په اړه چا څه نه دي ویلي چې چا کړي دي، مګر په عراق کې تقریبا هر ورځ حملې کېږي، او د داعش ډله د هغو د کولو اداګانې کوي. دغې ډلې تیر کال د عراق زیاتې سیمې نیولې دي.
د سوریې یوې ډلې یاغي جنګیالیو چې د القاعدې څانګه یې مشري کوي، د سوریې په شمال لویدیځ کې د ادلب په ولایت کې چې د ترکیې سره سرحد لري، وروستی حکومتي ښار هم نیولی دی. په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو د پاره د سوریې د ابزرویټری مؤسسه ویل چې د سوریې قواوی پروند پنځشنبه په ورځ د الفاتح د پوت سره د سختو جګړو څخه وروسته د اریحات څخه وتلی دي. د تلفات په اړه څه نه دی ویل شوی. الفاتح د یاګانو هغه ائتلاف دی چې په القاعده پورې مربوطې النصره د جبهې لخوا یې لارښوونه کیږي. د هغې مشر ابو محمد الګولانی په دې اونۍ کې الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د دوی ټوله توجه دې ته ده چې جمهور رئیس بشار اسد ته ماته ورکړي، نه دا چې په لویدیځ باندې حمله وکړي. هغه وویل چې د اسد د حکومت تر سقوط پورې ډیر وخت نه دی پاتې. هغه د سوریه علویانو ته خبرداری ورکړ چې هغوی باید د ځان د حفاظت او ساتنې لپاره د خپل مذهب څخه لاس واخلي او ښاغلي اسد رد کړي. ګولانی دغه راز د خراسان د ډلې د موجودیت څخه انکار وکړ او ویل چې دا نوم یوازې د امریکا لخوا منځ ته راغلی دی. پینټاګان په سوریه کې په دغې ډلې باندې یو لړ هوایي حملې کړې او ویلي دي چې هغې په لویدیځ باندې د حملو دسیسې جوړولې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي دی چې دی هیله من دی چې ایران او د نړۍ د طاقتونو ډله به د ایران د ضروري پروګرام په اړه په یوه مناسب وخت کې وروستۍ موافقې ته سره ورسیږي. مګر ښاغلی ظریف پرون د پنځشنبه په ورځ یونان ته د خپل سفر په وخت دا هم وویل چې که په خبرو کې د شاملو نورو هیوادونو لخوا زیاتې او اضافي غوښتنې وسي نو موافقه به رانسي. ایران او دغې ډلې هیوادونو برطانیې، چین، فرانسې، روسیې، امریکا او جرمني د جون د میاشتې تر 30 پورې وروستۍ مهلت ټاکلی دی چې په ایران باندې د بندیزونو د استکولو په بدل کې د ایران د ضروري فعالیتونو د بندولو دپاره یوې وروستۍ موافقې ته سره ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق جیف راتکی ویلی دی چې امریکا او د هغې انډیوالان د جون د 30 وروستۍ مهلت ته ګوري او نه غواړي چې د مذاکراتو وخت وځنډول سي. ټاکل شوی ظریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه په ورځ په ژنیو کې سره وګوري چې د مذاکراتو په مهمې برخې باندې وشغیږي.
کرملین ویل دی چې د جمهوري ریاست یو نوی فرمان چې د سولې په وخت کې د روسیې د اردو تلفات معلوموي د یوکران سره هیڅ اړه نه لري، او دا چې جمهور رئیس پوتین داسې کوم پلان نه لري چې د سرحد هاخوا د نظامی عملیات وکړي. د کرملین نطاق دیمیتری پیسکوف پرون د پنځشنبه په ورځ دا وینا وکړه. هغه یوه ورځ مخکې دی د لویدیز د یوه ژورنالیست د سترګو لیدلی حال هغه بیان رد کړ چې ویلی وو د یوکران د سرحد سره نږدې د روسیې زیاتې نظامي قواوې ځای پر ځای شوي دي. د انټرفاکس خبري آژانس د پیسکوف له قوله ویل دی چې جواب منفي دی، دغه فرمان د یوکران سره کومه اړه نه لري. د روسیې مخالفو فعالینو د دې میاشت په سر کې یو رپورټ خپور کړی وو او په هغه کې ویلي وو چې د یوکران په جګړو کې په دې وروستیو میاشتو کې څه د پاسه 200 روسي عسکر وژل شوي دي. د دغه رپورټ لیکونکی بوریس نیمتسوف د فبروري په میاشت کې په ماسکو کې ووژل شو.
د امریکا د دفاع وزیر ایش کارتر پرون د پنځشنبه په ورځ وویل چې د امریکا متحده ایالات به د آسیا آرام سمندر په سیمه کې د کلونو لپاره لومړنی او مهم امنیتي طاقت وي، او هغه د چین څخه وغوښتل چې د چین په جنوبي سمندرګي کې د ټاپو د جوړولو څخه لاس واخلي. کارتر په هوایی کې د پر هاربر کتلو ته ورغلی وو او په خپل وینا کې وویل چې په آسیا کې د چین په شمول ټول هیوادونه باید د یو لړ ټاپوګانو د شخړو او جنجالونو په سر د نظامی اعمالو څخه لاس واخلي او هغه په سوله ییزه توګه حل کړي. کارتر وویل چې موږ سمدستي د ټولو شخړو او لنجو سوله ییز حل غواړو، او هغه څوک چې د زیاتو ځمکو د نیولو ادعا کوي باید د دې ادعا څخه تیر سي، او موږ په نظامی اقداماتو د شخړو د حلولو سره مخالف یو. هغه وویل چې د چین اعمال د سیمې هیوادونه په نوي رنګ سره راغونډوي. هغه د آسیا آرام سمندر په سیمه کې د امریکا د مداخلې غوښتنې هم زیاتوي او موږ به ورسره مخامخ سو. کارتر وویل چې د امریکا متحده ایالات به تر هغه حده پورې چې نړیوال قوانین اجازه ورکوي په هوا کې پروازونه وکړي، په سمندرونو کې به بیړۍ وچلوي او عملیات به وکړي. چین په سپراتلی کې چې یو لړ ټاپوګان دي د ځمکو نیولو او د مصنوعي ټاپوګانو د جوړولو ادعا لري. په دې ټاپوګانو کې د مالزیا، ویتنام او فلیپین په شمول څو آسیایي هیوادونه هم د ملکیت دعوا کوي، مګر چین چې زیات نظامي قوت لري په دې ادعا کې تیری کوونکی دریځ غوره کړی دی. تیر اونی چین د امریکا د سمندري قواو د ترسد یوې الوتکې ته چې دغه ټاپوګانو ته نږدې پروازونه کوي امر وکړ چې د سیمې څخه دی ووزه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړی زموږ د خبرونې تیر پورته د خوست په ولایت کې یو ځل بیا د ترکانی 200 دوکانونه او یو شمیر د چرتراشو ټالونه د اور د لګیدو له امله سوځېدلي وه. دا پیښه 2.5 کاله مخکې هم سوې وه. شاعران وایي چې د بیا پیښېدو د مخنیوي لپاره دې لازم اقدامات وسي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
سهار وختي د لمر سترګلان نه وره ختلې چې د خوست سلګونه ښاریان د لرګیو په منډوي کې د لګیدلي اور له زیان څخه د خبرېدو په اړه د منډوي په کوڅو کې په داسې حال کې ښکته پورته تلل چې لا هم شنه لوګي اسمان ته پورته کېدل. ځینو خلکو ژغورلي توکي چې پر سړکونو خواره واره پراته وو راټولول، ځینو نورو د دوکانونو پاتې شونې یوې او بلې خوا غورځول، خو راغلو نورو خلکو بیا د اور په لمبو سوځېدلو نیمه ولاړو دیوالونو ته په حیرانتیا سره کتل.
دغه خلک چې سوي دي چې کور په سره الله سره په یوه غل کې واسنه لري، غریبان تمام شپه د نور مسلمانو غریبانو هم تیر کړ. خدای دې کوم سره وکي او غریبانو غل کې وطن الله تباہ و برباد شي.
دغه اور د چهارشنبه مخام شاوخوا 9 بجې د خوستښار د لرګیو د منډوي په یوه دوکان کې لګېدلی و او مخکې له دې چې اطفایي راورسیږي په ډېرې چټکۍ سره د نجارۍ شاوخوا نورو دوکانونو ته هم خپور شو. فهیم الله د اطفایې یو تن عمله دی. د هغه مخ، لاسونه او جامې لوګي وهلي تور و او له بېخوبۍ سترګې سرې سرې اوښتې. هغه امریکا غږ ته داسې وویل:
د شپې 9:30 بجې و چې موږ راووتو، خو چې دلته موږ ریک تر ورسېدو بیخي ډېر ستر وغارک و، بیخي دومره و چې بهات نه وتلې خبره وه. او موږ چې کله ورسېدو څلور 15 پای په لګیا وې، ټوله شپه دا اوبه او دغه ټنکرې دغه پای تر وچلې.
د ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا د اور لګېدنې په دغه پیښه کې 195 دوکانونه او ګڼ شمېر د چارتراشو ټالونه په بشپړ ډول سوځېدلي چې مجموعي تاوان یې شاوخوا 190 میلیونه افغانۍ حساب شوی. شاوخوا 2.5 کاله مخکې هم د یادې شوې اډې په همدغه ځای کې د اور لګېدو له امله تر 400 زیات د ترکڼۍ دوکانونه ایره او خاورې شوي وو. دغه راز د هیواد په کچه هم د دا ډول زیات شمېر پیښو بېلګې لیدل شوې دي. که څه هم د خوست د وروستۍ پیښې لامل د ګاز له ډبې سره بې احتیاطي بلل شوې، خو پښتنه دا ده چې په مجموع کې دا ډول نورو پیښو د اساسي مخنیوي لپاره د افغانستان په ښارونو کې څه کول پکار دي.
زه فرید الله، باید هر څه ته خپل ځای معلوم شي، خپل ځای وټاکل شي، د نظم باید سیخ شي، لرګي و طرف ته شي، مثال د خبرې دکان بل طرف ته شي، دوخانه بل طرف ته شي، دا هر څه چې کیږي د ګډوډۍ د وجه کیږي. بل چې وسنګ دوخانه بل څنګه ګاز دکان وي.
کرامت خان خپلواک د خوست ښار وال دی. هغه د فرید الله خبرو ته په اشاره سره وایي غواړي چې په ښار کې ټول سیمفونه سره بیل او ښار د اجناسو له مخې په مختلفو برخو وویشل شي.
پلان زموږ شته، د دې لپاره پلان ډېرو سینفونو دپاره شته چې فلزکاران راته تیلو ګازو په ښار کې دننه دا لوی خطرات دي. موږ غواړو چې د دې مخه ونیسو، خو یوازې ښاروالي هم نه شي کوی. په دې کې باید موږ سره ولایتي اداره کشو د زمي ارګانونو ټول کومک وکړي.
ځینې خلک په خپله ښاریان هم مکلف ګڼي چې د سونلو موادو او یا د برېښنالو تارونو سره لوبې ونه کړي، ځکه د دوی په وینا نتیجه یې بېوزله او په یوې مړې ډوډۍ پسې له لهانده خلک زغمي. ابراهیم رحیمي، امریکا غږ آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې آزادي رادیو.
د ازادي رادیو پیغام د امریکا ژغ آشنا رادیو سره ورده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ په خپل غونډه کې د هغو خارجي جنگیالیو په خطر خبرې کوي چې دا وخت نه یوازې د جنگ په ډګر کې، بلکې د بیرته خپلو کورونو کې هم د سترګواښ سبب کېدای سي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د مرکز څخه د امریکا ژغ خبریاله مارګریت بشیر وایي چې په دې غونډه کې به امریکا د ملي امنیت د مشر په شمول د ګڼو ملکونو د کورنیو چارو وزیران ګډون کوي. نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتو اداره اټکل کوي چې دا وخت د 15,000 نه واخله د شلو یا حتی تر 1,500 پورې خارجي جګړه ماران په منځني ختیځ او نور ملکونو کې په روانو جګړو کې برخه اخلي، چې په دې کې د 16 کلنو هلکانو نه واخله تر جونو پورې شامل دي. دوی د نړۍ د مختلفو برخو نه د جګړو ډګرونو ته ځانونه رسوي. دغه خارجي جګړه ماران یوازې په منځني ختیځ کې د داعش، القاعده یا د النصره د ډلې سره په سرونو غوسولو، د خلکو د برمته کولو او ځانمرګو حملو کې شامل نه دي، بلکې دوی په افریقا کې هم د شباب او بوکو حرام غوندې نورو ډلو سره هم د خلکو په ترور او بې کوره کولو کې لاس لري. د ملګرو ملتو د امنیت شورا به د تیر کال ستمبر د میاشتې نه پس شوي پرمختګ باندې هم خبرې کوي. تیر ستمبر کې د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما په مشرۍ یوه داسې پریکړه وړاندې شوه چې نتیجه کې ټوله نړۍ کې د خارجي جنګیالیو د مخنیوي لپاره د ګامونو اخیستو غږ شو. په دې پریکړه کې ویل شوي وو چې باید د تیارو د مسافرو د لیستونو څارنه وشي، وسلوالو ډلو ته د پیسو د رسیدو مخه ونیول شي، او د ملکونو ترمنځ د اطلاعاتو د شریکولو داسې سیستم برابر شي چې ورسره د تورستانو لخوا د خلکو د استخدامولو، د پلانونو د جوړولو او د حملو د تنظیمولو مخه ونیول شي. په دې پریکړه کې د ملګرو ملتو د امنیت د شورا د ترهګرۍ ضد د چارو کمیټې او د هغې د مشرتابه نه غوښتل شوي وو چې باید دې لړکې د ملکونو د وړتیا او ظرفیتونو په اړه وخت په وخت راپور تیار کړي. د دې جمعې په ورځ دې غونډه کې به د دې کمیټې ابتدایي راپور وړاندې کیږي. په دې راپور کې د هغو 21 ملکونو نمونه شامل دي چې دا وخت خارجي جګړه مارانو د خطرونو سره د نورو نه زیات سخت مشکل کې دي. د ملګرو ملتو د امنیت د شورا د ترهګرۍ ضد د چارو د کمیټې مشر جان پال لیبرډو وایي چې
دیس فینومینون ویچ از ا سیریوس تھریټ ټو انټرنیشنل پیس اینڈ سکیورټی،
دغه د بهرنیو جګړه مارانو شتون چې دا وخت د نړۍ امنیت او سولې ته یو ستر خطر دی، دا کومه نوې خبره نه ده، خو دومره ده چې شدت یې د پخوانه زیات شوی دی. نو باید چې موږ یې په شریکه د مخنیوي لپاره کار وکړو. دې لړکې غړي ملکونه، د مدني ټولنو خلک او د رسنیو مسؤلون او نور ټول خپل خپل مسؤلیت لري. په دې راپور کې راغلي دي چې دغه خارجي جګړه ماران یو سرګند او مخ په زیاتېدونکی خطر دی. دا خطر آینده کې نه یوازې خپلو ملکونو کې، بلکې د هغو ملکونو لپاره هم ستر ګواښ کېدای شي چې دغه کسان اورنه تیریږي او یا د جګړې سیمې سره سرحد لري. په دغه سروې کې د یو شمېر نیمګړتیاو یادونه هم شوې ده. وایي چې په 21 ملکونو کې چې سروې شوې ده، یوازې 15 ملکونه د تیارو د مسافرو لیستونه ترلاسه کوي. یوازې یو ملک دی چې د هغو مسافرو دقیقه څېړنه کوي چې د دوی د میدانونه نورو ملکونو ته تیریږي، او یوازې 4 ملکونه په دې توانېدلي چې د تورستانو د پاره تلونکي پیسې کنګل کړي. د امنیت د شورا د ترهګرۍ ضد د چارو د کمیسیون مشر لیبرډو وایي چې د شورا د پریکړې د عملي کولو لپاره باید نور هم جدي ګامونه واخیستل شي. هغه وایي
The lack of implementation of these measures allows foreign terrorist fighters to operate with impunity.
د پریکړې په اصولو د سم عمل نه کېدو په وجه خارجي ترهګر توانېدلي چې په ازادۍ سره فعالیت وکړي. خو په دغه راپور کې چې یو ټکی د خوښۍ هغه دا دی چې د سروې په لیست کې شامل ټولو 21 ملکونو دا کار جرم ګرځولی چې یو څوک نور خلک د ترهګرۍ طرف ته راغب کړي، چې دې کې د انټرنیټ د لارې د خلکو ترغیبول هم یو جرم بلل شوی دی. ډېرو ملکونو داسې لارې چارې غوره کړي چې ورسره تورستي ډلو ته د پیسو د تګ مخه یا خو نیول شوې ده او یا سخته شوې ده.
روغتیا د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اونیز خبرونه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر زموږ د دې اونۍ د خبرونې میلمه دی.
روند تطبیق واکسین، میزان مرگ و میر مادران اطفال و مشکلات ناشی از سوء تغذیه در نزد اطفال.
تاسو کولی سئ چې په 0900010 او یا باندې زنګ ووهئ.
تاسو پښتنې او د ډاکټرانو ځوابونه د روغتیا راز او له ناروغیو د مخنیوي لارې د جمعې ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو.
د خبرونو لنډیز، په پاکستان په افغانستان کې د سولې پر اوستلو کې یو ځل بیا خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د فوټبال د بین المللي فدراسیون رئیس ویلي دی چې د رشوت خوریو تحقیقات کول د شرم وړ خبره ده، او په بغداد کې د بمونو په چاودنه کې لس کسه وژل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د ایسا په اداره کې رامنځته سوې ستونزې په هیواد کې د پانګونې په زیان ګڼي. د دې ادارې مرستیال ازادي رادیو ته وویل چې د حکومت مشران باید اجازه ورنه کړي چې مغرضه کسان خپل سری وکړي او د افغانستان د پانګې اچونې بهیر ته زیان ورسوي. نور حال د حمیدی هارون عثمان په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی په دې باور دي چې د پانګونې د ملاتړ په اداره کې د کړکیچ دوام پانګوال د دغه ادارې د همغږۍ په نسبت بې باوره کولی شي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل غیر قانوني اقدامات او خپل سره کړنې په افغانستان کې پر پانګونې منفي اغېز کوي.
د فساد او د بیروکراسۍ مسله هم ډېره زیاته ده چې د دې نه سرمایهدار خرڅ کوي. په داسې یو اداره کې چې هغه د سرمایهګارۍ د حمایت اداره ده او په هغې کې د قانون عمل کېږي، هغه طبعاً د سرمایهدار او د سوداګر د تشخیص وړ ګرځي. نو دا عمل البته قانوني عمل نه و، سرمایهګارۍ باندې منفي تاثیر لري.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د پانګونې د ملاتړ ادارې ایسا سرپرست او کارکوونکو هغو درېو تنو ته د کار اجازه ورنه کړه چې د سوداګرۍ وزیر د دې ادارې د مرستیالانو په توګه ټاکلي وو. ویل کېږي چې دغه درې تنه له وسلوالو کسانو او زرې موټرو سره د پانګونې د ملاتړ ایسا ادارې ته ورننوتي ول او ټینګار یې کاوه چې په کار پیل وکړي. دا ایسا چارواکی وایي چې د کړنلارې له مخې د مرستیالانو ټاکنه د دغې ادارې د رئیس له صلاحیتونو څخه ده. دا ایسا سرپرست ابراهیم شمس له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د سوداګرۍ د وزیر د اقدام په اړه یې خپل راپور جمهوري ریاست ته استولی دی. د ښاغلي شمس په وینا هره پرېکړه چې د دې درېو کسو د ټاکنې په اړه له قانون سره سمه او د ولسمشر لخوا وشي دوی به یې ومني.
خلاف د توقع او خلاف د دغې اساسنامې د ایسا باندې درې کسه رهبری د معاونینو په حیث باندې نور کسان هغوی ته انکړي او ګمارلي وو. او بله موضوع دا ده چې دا د رئیس د ادارې د ایسا صلاحیت دی چې هغه باید دغه تقرریان یا تغیرات اداره کې که لازمه جوړي رای ولي. مونږ هم دلته چې کار کوو په یو پروسیجر او د اصول له مخې نه ټول کارمندان دلته راغلي، توجیه قانوني او اصولي باید موجود وي.
تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر همایون رسا په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د دغو درېو کسو د کار په وړاندې د ایسا د ادارې مخالفت د قانون خلاف کار ګڼلی او ویلي و چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. خو د ایسا ادارې ته یې د وسلوالو په بدرګه د دغو درېو کسو د ورتلو په اړه بېخبري ښودلې وه. د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې په همدې اړه به د پنجشنبې ورځې ناوخته ولسمشر پارک کې د ایسا ادارې له چارواکو سره خبرې وکړي. سره له دې چې دا لاخکاره نه ده چې ولسمشر به په دې اړه څه پرېکړه وکړي، خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د پانګونې په اړه د پانګوالو د بې باورۍ د له منځه وړلو په هدف حکومت باید ژر تر ژره د قانون له مخې دغه ستونزه هواره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د فوټبال په نړیوال فدراسیون یا فیفا کې د فساد پیښه په نړیواله کچه د بحث په توده موضوع بدله سوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د فیفا لپاره د پرون ورځې د بدنامې پیښې وروسته د فوټبال سترې تمویلوونکي کمپنۍ لکه بوډ وایزر او مکډونلز خپه ښکاري او غواړي چې پر خپلو ژمنو له سره غور وکړي. د فوټبال مشهوره خبریال مارک بیسن امریکا غږ ته وویل چې د نړۍ خلک هم پر دې پیښې خوشینی دي.
د فوټبال مینوال باید هم د فیفا په حالت وشرمیږي او دا حق لري چې د فساد د دې رسوایۍ په اړه د حل لارې غوښتنه وکړي. هر څه چې وي وروسته له هغه چې د 2010 کال د ډسمبر په میاشت کې د نړیوال جام امتیاز قطر او روسیې ته ورکړل شو، موږ د بېلابېلو بدنامیو شاهدان وو. د فیفا مشر په خپل ځای پاتې دی او د هغه تر لاس لاندې کسان یا په فساد لتاړ دي او یا هم د صحنې نه لرې کړای شوي دي.
د فیفا مشر سیپ بیلټر په دې پیښه کې تورن شوی نه دی او غواړي چې د جمعې په ورځ د پنځم ځل لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون د مشر په توګه وټاکل شي. خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د دې ټاکنو د ځنډولو غوښتنه کړې ده.
د ډېرو کلونو دپاره د فساد تورونه په دې ډله کې شتون درلود. له دې چې ټاکنې په راتلونکو ورځو کې ترسره کېږي، زما په باور موږ باید ځینو جزئیاتو ته پام وکړو او ډېر وخت ورکړو چې معلوم شي چې څه شی سم دي او څه شی بې اساسه دي.
له بلې خوا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن وویل چې متحده ایالاتونه په دې وجه د فیفا په چارو کې مداخله کوي چې غواړي د 2013 کال نړیوال جام له روسیې څخه وباسي. خو د فیفا د عامه اړیکو مشر وایي سربیره پر دې چې د دې فدراسیون لاستنه هغه غړي چې د راتلونکو نړیوالو جامونو په اړه یې مثبت رای ورکړی وي او اوس تر پلټنې لاندې دي د فوټبال په راتلونکو دوو نړیوال جامونو کې به کوم بدلون رانشي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
سیاسي بلتون غوښتونکو د مالی د حکومت سره د سولې موقتی موافقه لاسلیک کړې ده چې دا د لویدیځې افریقا په دغه نارامه هیواد کې د کلونو کلونو جنگ ته د خاتمې ورکولو په لورې د هیلې نه ډک یو ګام دی. دغه موافقه چې د ملګرو ملتونو او د الجزایر د حکومت په منځګړیتوب وشوله، حکومت د مې د میاشتې په 14 نیټه دا په موقتی بڼه ومنله. د بیلتون غوښتونکو د څو ډلو ائتلاف چې د مالی په شمال کې د څو سیمو لپاره نوره خودمختاري غواړي، دغه سیمې آزاد بلل کېږي نو په اصولو کې موافقه کړې ده. مخکې له دې نه چې دغه موافقه لاسلیک کړي، دوی د خپلو غوښتنو ضمانت غواړي. په عین وخت کې خال خال نښتې روانې دي. د یاغیانو مشر بلال اګ شریف وایي بیلتون غوښتونکي سولې ته ژمن دي. په الجزیره کې خبریالانو ته وویلې موږ په ډیرو موضوعاتو باندې موافقه کړې ده، مګر د آخري موافقې نه د مخه ځینې موضوعات لا حل شوي نه دي. مالی په 1980 کال کې له فرانسې نه آزادي واخیستله او د هغه وخت نه را په دې خوا بیلتون غوښتونکو څلور ځلې بغاوت کړی دی. دوی په 2012 کال کې د اسلامي مبارزینو سره ائتلاف وکړ چې غوښتل یې په شمال کې دشته ونیسي. د فرانسې په مشرۍ نظامي مداخلې یاغیان سره خوارواره کړل، که څه هم چې خال خال حملې دوام لري. امریکا دغه رسمي ژمنې ته هرکلی ووایي چې په مالی کې دوامدارې سولې او بیا پخلاینې ته پرمختګ ورکړي. موږ د مالی د ټولو شاملو خواو نه غواړو چې موافقه لاسلیک کړي چې د دوی په هغې مشخصې وعدې باندې ټینګار کوي چې د سولې په باب یې کړې ده او د دغې وعدې په عملي کولو کې ګټور او تماسونو ته دوام ورکړي. زموږ د مالی د حکومت د ژمنې ستاینه کوو چې د سولې او د ډنګ پیلو خبرو په باب یې کړې ده. موږ د الجزایر له حکومت نه هم مننه کوو چې د سولې په خبرو کې د منځګړیتوب مخکښ رول ولوباوه، لیکن موږ په ژوره توګه د هغو رپورټونو په باره کې اندېښمن یو چې وایي جنگ دوام لري او موږ له شاملو خواو نه غواړو چې د موجوده وربند موافقو احترام وکړي او د دې ژمنه وکړي چې د خبرو له لارې خپل اختلافات حل کړي. امریکا د مالی د خلکو سره د مرستې کولو ژمنه کړې ده په داسې حال کې چې د دوامدارې سولې لپاره کار وکړي. موږ په هغه ملاتړ باندې ټینګار کوو چې په مالی کې د ملګرو ملتونو د څو اړخیزه ماموریت نه یې کوو چې د مالی د خلکو سره یې کوي چې سوله ټینګه کړي.
قدر منوریدونکو، تاسې د امریکا غږ سره مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. پام دې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ سې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې همکاران حاضر دي، دوی به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.